وخت افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزنو ریاست نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پر دې سربیره د غراز د تپی دی پروژې د انننی مراسمو له حاله مو خبرو ټاکل شوې چې تپی کار نن رسمن پرانستل شي. خو لومړی ساسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه په پام کې چې د ټاپي نلیک درغونې چارې د افغانستان په ګډون د شامل څلور هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یو غونډه کې پرانیستل شي. د مونټونیګرو چارواکي وایي هغه کس چې په پلازمینه بودګوریسه کې د امریکا پر سفارت باندې حمله کړې او وروسته ځان وژلې په سربیا کې زیږېدلې و. ترکیه د هالند د پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو ډلې وژنه جنوسایډ بولي. خو ارمنستان هغه استایلې ده. خبرونو تفصیل په پام کې چې د تپین لیک دی رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شامل څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانیستل شي. ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ته انتللی دی. په نننیو مراسمو کې به پر ښاغلي غنی سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی مخمدوف د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون وکړي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مراسمو کې سلګونه کورنی او بهرنی میلمان حاضر وي.
حدود 1200 تن مهمانان داخلی و خارجی در این مراسم.
شاوخوا 1200 کورنی او بهرنی میلمانه به هرات ښار کې د غونډې د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. تپینن لیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انرژي ته اړتیا لري ولېږدوي. افغان چارواکي وایي چې د تپی په چوکاټ کې د ګاز پر لېږدولو سربیره د افغانستان پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا په هرات فراه او کندهار کې د برېښنا سب سټیشنونه نوری فایبر او د اوسنۍ او د وسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. چارواکي همداراز هیله لري چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او زرګونو افغانانو ته د کار امکان برابر شي. دغه راز طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ټاپي د پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه ټولو خلکو ته رسیږي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي یا ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلي یا ماموتو اجرایی رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریالیتوب ترسره شي. ولسمشر اشرف غني وړمه ورځ ویلي وو چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کول دي. ټاکل شوی دا غونډه د لسګونو هیوادونو نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دیني عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبره پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مرستیال مشتاق رحیم پرون د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل ته د دې غونډې د پلان په اړه معلومات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ورځني کنفرانس کې به د هېواد د ختیځو ولایتونو شاوخوا 400 دیني عالمان له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه د سولې له عالي شورا سره خپل مشورې او نظرونه شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې. د سوریې دولتي الوتکو پرون د 15 پرلپسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزیتس پرون وویل په دې بمباریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روانې دي تر دې د مدرسې او اویا کسان وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکلیک پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د دې شورازو په مخ د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي وسیلی نبینزا غونډې ته وویل چې د دغه پریکلیک د مسودې په اړه چې سویډن او کویت وړاندې کړی د متن په اړه توافق نه دی شوی او د یو تعدیل شوی متن وړاندې کړی دی. د مونتنیګرو چارواکي وایي هغه کس چې په پلازمینه بود ګوریسه کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته یې ځان وژلی په سربیا کې زیږیدلی و. څارنوالانو او پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې حمله کوونکی د دالیبور جاوکوویچ په نوم د پخوانۍ یوګوسلاویا د پوځ سرتیری و چې د ناتو ضد احساسات یې څرګند کړي وو. امریکایي او د مونتنیګرو چارواکو ویلي چې د امریکا پر سفارت د وړمې شپې په حمله کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وویل دا وزارت ګمان نه کوي چې دغه حمله د امریکا ته د موجوده ګواښ یوه برخه وي او دا چې سفارت د یوې ورځې لپاره د قونسلۍ برخې کار ځنډولی وو دا کار د احتیاط لپاره کړی وو. دا وبخی او د ترکیه د هالند د پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼ وژنې یا جنوسایډ بللې خو ارمنستان هغه استایلې ده. د هالند د پارلمان ولسي جرګې په قاطع اکثریت سره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دا ډلې ییزه وژنه په رسمیت پیژني. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت د هالند د پارلمان د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د بشری حقوقو نړیوالو ارزښتونو ته د هالند پارلمان پر ژمنتیا ټینګار کوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې د هالند پارلمان دغه اقدام په کلکه غندلی او ویلي دي چې د پارلمان دغه پریکړه غیر قانوني ده او اعتبار نه لري. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 1.5 میلیون ارمنانو د ډلې ییزې وژنې مسله هم د ارمنستان او هم د ترکیې لپاره ډېره حساسه شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم د ټپی د پروژې د پرانستلو په اړه په هرات کې خپل خبريال سره وغږیږو. هغه پروژه چې تکل شوی نن د څلورو واړو هیوادونو د چارواکو په حضور کې رسمن پرانستل شي. ټپی پروژه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غنی هم د دغه پروژې د رسمي مراسمو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات تللی دی. ټاکل شوی د ترکمنستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې له تطبیق سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته صادر شي او افغانستان به په لومړیو لسو کلونو کې د دې پروژې د ترانزیت له پلوه 400 میلیون مکعب 500 میلیون متر مکعب ګاز او 400 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. دا چې د دغه پروژې مراسم پیل شوي کنه له هراته همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر د ټلیفون په لیکه د صابر صاحب خبرونه ته خلاص. السلام علیکم
شما او شرمنده
راډیو. بله ټاکل شوی و چې د ټپی د پروژې د پرانستلو لپاره یا د ترپی د پروژې په اړه دوه مراسم ترسره شي، یو په ترکمنستان کې او بل هم په هرات کې. په هرات کې ورته هم ډیر ښه تدابیر نیول شوي دي. که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس مراسم پیل شوي کنه؟
بله طوری که شما هم اشاره کردیم، دو مراسم به خاطر ساقی در کشور ترکمنستان همچنان شهر هرات در غرب افغانستان در نظر گرفته شده. اکنون رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به کشور ترکمنستان در منطقه سلیم چشمه حضور داره و در تعلیق خود رئیس جمهور ترکمنستان اونا پروگرامی به خاطر بهره برداری از پایپلاین گاز که در خاک ترکمنستان کارش تکمیل شده مراسم در اونجی اونا رو اندازی کردن و در پلو از اون مراسم یک نمایشگاهی از صنایع مختلف کشور ترکمنستان با آنچه که در بحث تاپی مطرح است در اونجی برگزار شده. و با گفته جیهانی فرهاد سخنگوی والی هرات قرار است که بعد از ظهر امروز رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان همراه با صدر اعظم کشور پاکستان و وزیر دولت هندوستان در امور خارجه وارد شهر هرات بشن و در تالار موسوم به جلال الدین محمد بلخی در مرکز شهر قسمت افتدا بکنند. چیزی که آقای فرهاد یادآوری کرد به رادیو آزادی گفت تا کنون مقامات ارشد کشورهای پاکستان و هندوستان وارد شهر ایراد نشدن و قرار است در یک ساعت آینده وارد شهر ایراد بشن تا همراه با رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان مراسم تاکید در ولایت ایراد افتتاح بکنند. در پلی از این سخنگوی با ایراد میگه که ما بیش از 1200 تن از میمانان داخلی و خارجی دعوت کردیم، به شمول شماری از سفرهای کشورهای خارجی مقیم کابل که وارد ولایت ایراد میشن و همزمان میمانان از نهادهای دولتی و متنفذین از ولایاتی که از مسیر تاپی مانند فرار، نیمروز، قندهار و هلمند در ولایت ایراد حضور پیدا میکنن. به اساس این گفته ها قراره که در ختم مراسم تاپی میمانان خارجی ایراد تر به مقصد کشورهایشان همچنان سفیران مقصد کابل سفر بکنن و گفته شده که رئیس جمهور تا فردا در ولایت ایراد خواهد بود.
بله شاپور صابر، لتاسو نه ډیر مننه. بیا به هم لتاسو سره تماس ونیسو او کله چې دغه مراسم په هرات کې رسما پرانستل کیږي په دې اړه به بیا هم د ازادي راډیو اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکړي. لتاسو مننه کور مو ودان. اوس هم زو کابل ته د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په لیک را سره دی په ترکمنستان کې دغه د ټپی د پروژې په ویار مراسم پرانستل شوی دی. افغان ولسمشر هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. نور به له ښاغلي اکرام څخه واورو. اکرام صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه میر صاحب، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ترکمنستان په خاوره کې هغه سیمه د دغه د ټاپي پروژې پایپ لاین پکې پای ته رسیږي او په افغانستان تر داخليږي. سلیم چشمه په نوم باندې په دغه سیمه کې اوس پروګرام جریان لري د ټاپي د پروژې د اختتامیه پروګرام دی په ترکمنستان کې. په دې کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ترکمنستان ولسمشر اومدار د ترکمنستان لوړ پولو چارواکو برخه اخیستې ده. د افغان ولسمشر دغه پروګرام کې د خبرو پر مهال باندې وویل چې نن د جنوبي اسیا سترګې شمال او د مرکزی اسیا ته دی او افغانستان د هیوادونو ترمنځ د نښلیدو یوه نقطه ده. د مخغلی وویل چې ټاپي پروژه یو خیال او یو خوب چې نن په عمل باندې بدلیږي. او خغلی غنی د ترکمن چارواکو نه د ترکمنستان د ولسمشر نه په دې اړه مننه وکړه چې شپه ورځ په دې برخه کې ځان باندې یو کړ او بلاخره د ټاپي پروژې کار ته عملی بڼه ورکړه. دا پروګرام لا په هرات کې نه دی پیل شوی، سوشي وی وروسته به دوی راځي هرات ته او په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار رسمي پرانستل به کیږي. ول کیږي داسې چې بهرني میلمانه چې کوم دی هغه لا هرات نه دی رسیدلی، هم دوی یو ځای راشيږي. نو پروګرام تعقیب وو
او اوزونکو ته بوخ باندې معلومات ورکړه. کور مو ودان اکرام الله اکرامو چې له کابل په ترکمنستان کې د ټپی د پروژې په ویار د مراسمو له وروستي حاله خبرولو او دغه راز د افغان ولسمشر چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی او ویناوې هم وکړې. د یادونه وړ بولو چې په ترکمنستان کې د دغې پروژې کار له څو کالو مخکې پیل شوی و. ډېره برخه تقریبا تکمیل شوې ده، تر هراته پورې رسېدلې او په هرات کې هم د دغې پروژې د کار د پیلېدو په ویار ډېر ښه تدابیر نیول شوي. لکه څنګه چې مخکې مو هرات کې د لایق خپل خبري علاوه اوریدل. البته د یادونه وړ بولو چې په دغو مراسمو کې د افغانستان ولسمشر سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان بلی بردی مخمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون کړی دی. د ټپی پروژه یوازې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان ته نه لیږدوي، بلکې د دغې پروژې تر څنګ ځینې نورې پروژې هم په پام کې نیول شوي دي. د پر دې سربیره چې د دغې پروژې له لارې به په کال کې شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او وروسته هند ته انتقالیږي، دغه راز د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي رادیو د ټاپي د پروژې د پرانستلو د مراسمو په اړه چې په ترکمنستان کې پیل شوی مخکې مو واوریدل دغه راز په هرات کې هم چې وروسته په پام کې دغه مراسم پیل شي ورته تدابیر نیول شوی په د ازادي رادیو خبري اعلان دغه مراسم له نږدې تعقیبوي او تاسو به له وروستیو پرمختګونو تل خبرو خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی نور مو منتظر نه پرېږدو
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لالیکوال او کرکتون کې تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدري یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر بدلته نه وایم ډیر سمه پزړه کې دی لوک پدړته وایم
پزړ پانه کې بلند کې ساته لا شوه واوري
بل زور کلی ته ورسید اخوا دی خوې حیران حیران کتل د کلی ماشومان چې دا ولې ته وي هم ټول ورته برا
د ادب جام دا برخمو د لودي کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړي کړي ده
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه رسیدلې
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره ډیر ناستې کړي د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوی غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا مې دانو ګمان یارانو په پښتون آشنا مې دانو ګمان جرګې لنی ملاري راستنی شوې زی چیزو. د فبروري 13 منېټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو نو د ازادي رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلبه په هر منزل به ودرې د مطلبه نن می د چا سترګې لیدلې حمزه په ټوله لاره زنګې د مطلبه. اوس لم مسعودی نیازی د دیونه فرهنګي خبر ناورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنی پیل شوی. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلی د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د آیاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنی شوی دی. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې چې لامل یې اوس مهال ډیری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوښ سره مخ دي. دوی زیاتوی د آیاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سر کیندونو لامل دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وخته دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د آیاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سر کیندنی تاییدوي او زیاتوی چې دغه خپل سر کیندونو لامل د مزار ټول آثار لمنځه تللی او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د آیاس خان نیکه زیارت او غونډۍ د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی ځکه چې زیارت او غونډۍ پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سرسمون خوري ولمنځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپلې مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمېر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلري ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغې سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنا یست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتي مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فولکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړی.
د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د تنور د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خو له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانہ کې طبيعي بنو، مګر د تیګ په سر باندې به دوی تیګه تیګلاند به ور بلولو او ډوډۍ به بیا پاره باندې به ډوډۍ بخوله، او هغه نو روسه بیا د طبيعي سیستم را منځ شو چې د اوس باندې نه به طبيعي پاره باندې ډوډۍ خلک بخوله. خو بل اخره بیا د تناره مثلا رامنځ شوې ده چې دا اکثریت په شرقي هوادونو کې د تناره موضوع اغشته ده.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېری مشهور دي. د اغلی زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ په خولو لپاره دوه خځې دريږي چې یو یې زغالي جوړ کړي او بل ډوډۍ په تناره پوري کړي.
ګل هڅه وګمې کوي ماته د کابل هوا ستاسو خال کې سي کوي دا تنور لمبکیو خور ورته پیړي کوي دا تنور لمبکیو خور ورته پیړي کوي ذات دې دعا وکي ماته دې خيري کوي.
کړي تنور لمبکول او پر ډوډۍ پوري کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنار جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر لډیر بخاری سي دود دی.
فرهنګ تنور سوزي
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی. زما او زما د نیکونو له عمره ډیر په خوا دی او ماته هم دا کس په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړو. موږ چې تنورونه جوړو خپل مخصوصه خاورې لمدو او په خپل انداز زې برابر وو. بیا چې کله تنور جوړ سي غاز پاکي بلو چې وچ سي.
خودم یګم 15 سال میشم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروستیو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وسله نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفای زغزی وایي چې په تنارې ډېر ډوري په خکړې ده. دا چې کوم هنرې کار اخستای هغه وایي
بیا ورسته دا چې شګ ګرم سو دا ورتن لښته وبوره چې و چې دا ور غل سي ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځي. کله چې لږ وبم ور واچولې چې ور ګل سو بیا داسي یو ټوکر مزان ته پریشه دی، البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ نه ډیر کوچنی دی، دا خو تنور په پاکو استا هسته وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ چې سریس ولې د سه د تناره ته به خرابې لو
په تناره ډوډۍ په خول کلیوي خو سخت کړ دی نو لبلې خو ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې او پیغله ل بنګړی ډاکلاس په لمبه شوی تناره ورننه باسي او ډوډۍ پوری کوي نو د زلفو د ټکو ساتل استونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که څه هم د تناره په ځای یو شمیر برېښنایي ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تناره ډوډۍ ځانګړی نوم او
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکټونکي تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د منځنی اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه ورځ یا خپل ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه خز د کړی کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک لمورنۍ ژبه ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې لقبلا چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړی وکړي.
د سمه چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغه ژبې د منځنی اړتیا څومره ویني؟
په افغانستان کې مختلف ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لورو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوی، دا فرصتونه مساعد شوی چې الته خلک په خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي. دغه وس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولای په خپل مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی تا زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشتي، خو فکر نه کوم هغوی ته دې په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشتي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ووسی. د دې لقبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړې شوې چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې ته تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنیو ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کیږو، یو شمیر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کیږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کیږي چې هغه له ښارونو ډیر لري دي، مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کیږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پیښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړي ژبې په اړه ډیر تاوده بحثونه براتلل او ویل کېدل به دا چې ورمړي ژبه چې دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږه په نړیواله کچه د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دې مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور دعوه لرو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او که غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل غټی چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، همدغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کیږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زمونږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې هغه خوندې کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دی د نورستان فلکلور ویلی شوی، په هغې کې دی د پامیري ژبې ویلی شوی، په هغې کې دی د بلې کومې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او دا ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
ښا شاعر کې دی وی ټولنی سترګي او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چون کی حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې موږ ټول پوهیږو چې ته له وطن لري پردیس، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله، او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقۍ سره آشنا شوم، موسیقۍ مې شروع کړې ده.
اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به موږ کوله، دا خې سندره نو هغه به مو وړي لیلو سهار دې شمال لګي ولان پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله پخوانی وخت ته نه یادې؟
وړي نه یادې، چې ما خو ډېر خسته یادونه دي په سندره کې. هغه به پلار ویلې ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومان په ټي وي باندې کتنو، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم، بیا ډېر خوښېدل، هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کوله. هماغې نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دې باقاعده زده کړې کړې که نه؟
هو، د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګریجویټ شوم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقۍ پروګرام مو دا
هسته؟ موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقی ملارو ده چې میوزیک کلاس په هغې ته ویل، چې هغه په های سکول کې چې زه ومن هغې وخت کې داسې یو چې باید یو کورس وویل شي د میوزیک، د هغې یو کریډیټ باید واخلي. نو هغه کریډیټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و په هغې کې دا کریډیټ موږ اخیستی وو، او هم مې ویسټرن میوزیک مې هم کړی.
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړې، له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی، د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه، د پلار خو دا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه موږ متاثر وو، نو د هغې په شوق باندې موږ ویل چې یاره داسې ګانه موږ کله وکړو، یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې موږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم، او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع وکړه رو 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 رو، بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوه شلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوه شلو، نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویلی شي، سرقم طرز ویلی شي، سرنګې موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی ده دغه مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ لا هغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار یې
خبر
استاذ یو د هغه د د د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې زما یاد شو، دغه دا خبره اوس چې هغه ماته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله، خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی، لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم، دې خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا چې د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ، نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم، یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسو د استاد شاولی کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولی احسان هېڅکله هم نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یو مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولی کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل، او استاد شاولی شته، خدای دې ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده.
ستاسو نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کې ما سټډي کړی دی، یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولنی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوي نوي لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوي نوي کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدی دي، د خاطر افریدی دي، د ساحل افریدی دي، د ساحر افریدی دي، ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دېون کې بو ستاسي د زمزمې په تمي
خا
څه غواړي
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم دسته چې مې کمپوز په خپل کړه دا ډیر خسته شي
حمزه بابا دا کلام به روزه کې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشل روح ته ډالې شوی مهرباني
لغون دې خو عورت ډیر بدر ثنه وایم لغون دې خو عورت ډیر بدر ثنه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدر ته وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدر ته وایم لغون دی خو عورت ډیر بدر ثنه وایم
دا یو نوې کلام دی ان شاء الله او خیره
سی د ژوندانه داسې شیبي په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نوي خو کله دغه کوچنی شیبي هنري بڼه د کیسې په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پړوي تر رسول شي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبار خیل تاله شوې لنډ کې صدر اوروي
زرپانه تالا شبه د سهار منځي وکړو لالمانځه پسې یو وګد دعا وکړه ورسته بیا جر جر د خپل کال یو پراټوله بوله لګیا شو اکمل لری پری ورغا کړ څنګه چل دی نن ډیر خوشاله نه یې څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشاله نشم بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشالي نشته دواړو په کړس کړس سره وخندل اکمل په خندا کې وویل خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي یاره دا څه خبرې کوي ورور هم له چانه هیریږي چا چې د چا سره یو ورځ هم تیره کړې وي چې کله ترې لري شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي او بیا ما او تا خو سره دا لاس کاله تیر کړل چې دا ډیر عمر دی او کته ما هیرولی شي نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم ښه نو ته ځې څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم خیر خو به ځم او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوته یم نه مې بیا هغوی لیدلې او نه یې زه لیدلی یم ورونه به مې اوس زلمیان وي زر لکته به هم اوس پیغله شوي وي اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم خوشحالي څه کوې سم اختر به وي ستاسی په کوربه یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تیرو 15 کلونو انتظار کاو او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وې او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې زه خدای دې خیر کړي غلام حیدر جر جر د خپل بیگ زنجیر بند کړ د کالو الماری یې را خلاصه کړه ل لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه را واخیسته کڅوړه یې پرانیسته اکمل ته یې وکتل دا ګوري وړوند خو نه یم ولی نه ګورم یو خو ته په هر شي کې خبرې کوي خوایا دا سات مې پلار ته اخیسته هو کنه یو څه خو له ځانه سره یوسه بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی زما د مور شنه رنگونه ډیر خوښېدل او دا د شین ټیکرې مې ورته اخیسته ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي خو یوه صبر یې رانه پاتې ده زه هغې ته به هم هملته څه واخلم کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ د سهار 9 بجې به وې د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو او بیا له هغه ځایا د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و دواړه یو ځای له کوټې را وبتل او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې د زړه درزا یې زیاته شوه نور بیخي له خبرو لوېدلی و غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پامانی وای څنګه چې د اکمل اوکو ستر مات کړ او د گریوان پر لوري حرکت پیل کړ حالت یې د خواګه دوست سورلۍ هم حرکت وکړ. ریل گاډي د ممبئی لوکلي خار څخه په وتو د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غزاونی وکړي. لډیر وخت وروسته دیلی ته ورسید او بل اخر په تیارې کې هم کیناست او تیاری پرواز وکړ. په تیاری کې ډیر کسان سپارو ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تیر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوایې مور د پلار پسې پټې ته سبنارې وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلو نه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې د یې له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شي نه د بارودو بوی ختور. خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه او د سفر وروسته خپل کلی ته ورسید، له لرې یې په خپل کلی نظر شو. په زړه کې یې نوي هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلی کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل تیل وهل را تیل وهل. د پټو په منځ کې را روان و. نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. له لرې یې په خپل زور دیقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو ست یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک و. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تاله شوی کنډر یې ولیده.
د ادب جام نننې برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحل کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر اتل سوا پینزه پندوس بیا دا طول هند سلطنت نیسی او دا لودی پاچهانو برم تر نون سوا دو ترشم هجری پوری پا هند که دوام کوی. سلطان بهلول سکندر او ابراهیم دا دی قبل مشهور شاهان دی چه دا پختو ادب ممیزه لدوی سرا دا سلطنت پا داول ملگره دا. سرنگ چه دلتا شاعران یا لیکوال دا تاریخی تسلسل لمخه ربل کیگی نو دلتا لمرای شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی تان غوتا کیگی او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفی کیگی نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی تا. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دی چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی دی هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو یوې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هدل استازو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهدې د دوی په اعتقاد ملحد سو چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج یې غوره کړ. قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته یې داسې پاړکي وکښل او ور وایستول.
د الحاد په لور د ترپلل ګروه د زموږ کوراوه موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه هغه ګرو د اوس آړه کړ چې پلرو دې رڼاوه لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه نصر نه مو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاو.
د الحاد په تور تورن سوم زلرغون خو ملحد نه یم زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم له اسلامه نه ترپلمه تورانو څخه په ترپله یم ګروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروړ په لرغونی یم د اسلام پر هسک به ظلم و تورانو ته تیاره یم د لودی زوی سنتی یم د حمید له لوړ کاله یم تورانی د خن چې وایي زه له ګروه په اړه یم دا یې تور تاسې دروهوي زه مومن ستاسې پتله یم د دخنو ویناوې مغږه زه لودی یم سوچ زه یم
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. د تیری فبروری میاشتی اتلسه منیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلروشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی او په 1904
کال کې لدی فانی نړۍ سرګې پټی کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه را سره غېدلې، او هم د اروخاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل، او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو.
ورېښمین خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلې وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده، او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتلل په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکې یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشوم، او څه خوش قسمت هم چې غل نشوم.
تم بیا هم دا ویل
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار هغې ځای کې، بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واوري. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم، چې د نظر سره د مل نشوم، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، خام می دا واش غزل نشوم، خام می دا واش غزل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم، چې د نظر سره د مل نشوم. دا مال بابا ته،
بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زی نږدې کړم او څه پک کړم، او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت چې بابا سره بزګ کېدل بابا ماته لزګون راکاو، دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم، دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زین نه ویل بیل بیل بیل.
زه یو بل پښتنه کوم، د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت،
هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغيب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته.
دا د کلونه تیر شول، تقریبا د بابا لمرګه لروشت کلونه تیر شول، او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ لمرحلې راپورته شوی دی. د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی، کمی وی تا ته ډیر خوندور دی.
دلته هم درته بابا یو شیر ویم، بیا ورته داسې
په ترنم کې کوی ډیر خوندور دی.
د خواګ آشنا بد صفات بیان کم، ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری. بابا مزه ته کوم څه پته
ډیر مننه،
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه. خیر،
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو، ناسو یو پتنگان و دیوی مڑی شویزی چیزو. تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو، ناسو یو پتنگان و دیوی مڑی شویزی چیزو. بیلاریو پلار شو چی رهبر شو رانو رک، بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک، مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو.
یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګمان یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګمان جرګې لنی ملاری راستنې شوې زی چیزو شاید غرور مات کدا زمک بلانو شه شاید غرور مات کدا زمک بلانو شه رندانو د ساقی چسترګ سریش ویزی چیزو محفل تا رقیبان یه پخپل زای راواستول محفل تا رقیبان یه پخپل زای راواستول اس جوړی نوری نوری تماشیش ویزی چیزو تلستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی تلستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیری له پاس را خوري شوی زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ